امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د افغانستان حکومتي قواوې د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ نه وتلې دي. په جرمني کې په زرهاو مظاهره چانو د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د لی غونډې په مهال احتجاجونه کړي دي. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي وایي چې د حوثیانو د سکټ او توغندۍ ایشتلی دی، او د سودان جمهور رئیس عمر البشیر خپله نوې کابینه اعلان کړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 2015 میلادي کال د جون 8 ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن لس نیمې بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 15 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا راډیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. د خبرو وروسته به د افغانستان او نړۍ د څو مهمو پیښو په باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ، خو لومړی له طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واورئ.
طالبانو د بدخشان د ولایت د یمګان ولسوالی نیولې ده. د بدخشان سرپرست والی شاولی الله ادیب وویل چې تقریبا 200 مخالفو وسلوالو کسانو چې داخلیان او خارجیانو پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت د سهار په 15 بجو د یمګان پور ولسوالی باندې له درو خواو څخه حمله وکړې. هغه وویل چې د افغانستان قواوې د ولسوالی د مرکز څخه 2 کیلومتر شاته تللي او د هوایی قوی مرستی تا منتظر دی. ادیب ویل چی پا دغه جګړه کې اته تنه مخالف وسلوال طالبان وجل سوی دی چی خارجی جنگیالی هم پکې شامل و. د یمګان ولسوالی یو ځل مخکې هم طالبانو نیولی وه، خو دولتي قواو درې ورځې وروسته بیرته د هوایی څخه ونیوله. په زرګونو مظاهره شان چې پکې د پانګوالو او کپیټلیستانو مخالفین، د سولې فعالین او تورچپنې انارشستان هم پکې شامل و، پرون د شنبه په ورځ د جرمني د الپاین په تفریحي سیمه کې راغونډ شوي وو، او مخکې له دې چې د اوو صنعتي دیموکراسي لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ عالي جرګه نن د یک شنبه په ورځ پیل سي مظاهرې او احتجاجونه وکړل. د ګارمیش پارتین کرچین په ښارګوټي کې د پولیسو سره د اخوډب رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې هلته تقریبا 40,000 امنیت ساتونکو او پولیسو د 45,000 تنو مظاهره چانو سره چې د مشرانو لیدو ته راغلي وو اخوډب وکړ. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا د متحده ایالاتو، برتانیې، جاپان، فرانسې، ایټالیې او د اروپایي اتحاد مشرانو هرکلی وکړي. هغوی به د یونان په مالی بحران، تروریزم، د یوکران په بحران، منځني ختیځ، نړیوالو ناروغیو او د چاپیریال د بدلون په اړه بحثونه وکړي. دا به دوهمه داسې غونډه وي چې په هغې کې به روسیا برخه نه لري. هغه هیواد تیر کال وروسته له هغه د دغې غونډې څخه وایستل سو چې د یوکران د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره ونښلوله. د امریکا د متحده ایالاتو د میلیونونو تنو حکومتي مامورینو د دوسیو، کمپیوټري غلاګانو او دا خبره چې د دې حملو ریښه به شاید د چین څخه را پیدا شوې وي، د کمپیوټرونو حفاظت ډیر مهم کړی دی، او دا مسأله به د دې میاشت په اخیر کې د امریکا او چین د مشرانو د عالي جرګې د اجنډا په سر کې وي. د مامورینو د تنظیم د دفتر په کمپیوټري سیستمونو باندې تیری د پنجشنبې په ورځ د اوباما د حکومت لخوا معلوم سو چې ویل د دې هیواد د اوسنیو او پخوانیو تقریبا 4 میلیون مامورینو سوابق به شاید افشا شوي وي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنیس د جمعې په ورځ وویل چې تحقیق کوونکي په هغه خطر ښه پوهیږي چې په دې برخه کې د چین څخه راپیدا شوی دی. د ملګرو ملتونو ویل دي چې د یمن د یاغیانو او د نړۍ لخوا د پیژندل سوي تبعیدي حکومت ترمنځ د سولې خبرې به د جون په 14 په جنیوی کې پیل سي. د ملګرو ملتونو یوه نطاق دا نیټه پرون د شنبه په ورځ اعلان کړه، او ویل چې عمومي منشي بان کی مون د هغې موافقه هرکلی کړی دی چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او حوثي شیعه یاغیانو ترمنځ سوې ده. دغو یاغیانو پایتخت سنا هم نیولی دی. د سولې یو کنفرانس ټاکل شوی و د تیری میاشتې په اخر کې وسی، وروسته له هغه وځنډید چې حکومت او نورو مهمو خواوو خبرو ته د ځان چمتو کول دپاره زیات وخت وغوښت. نطاق وویل چې ښاغلی بان دغه راز د دواړو خواوو څخه وغوښتل چې په جګړو کې دې یو بل ځنډ چې د تیری میاشتې ځنډ ته ورته وي هم وکړي، چې بشري مرستې هغو په سلګونو زره ملکي وګړو ته ورسول سي چې د جګړو په سیمو کې بند پاته دي. پرون د شنبې په ورځ سعودي چارواکو وویل چې د دوی قواو یو سکر توغندی چې د یمن د خاورې څخه د سعودي عربستان د جنوب لویدیځې سیمې په خوا توغول سوی و شنډ کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نور خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د زوی بو بایدن د جنازې په وخت یو احساساتي وینا وکړه، او هغه داسې انسان وباله چې د نورو سره ژوره مینه درلوده او په بدل کې نور هم د هغه سره ژوره مینه درلوده. ښاغلی اوباما په هغو څو تنو کې و چې پرون د شنبې په ورځ د ډلویر په ویلمنګټن کې د رومن کاتولیک په یوه کلیسا کې بو بایدن ته خپل احترام څرګند کړ. جمهور رئیس وویل چې بو د خپل پلار څخه داس د کړی و چې کله چې ژوند هغه راغوزار کړ نو هغه بیرته څنګه را اوچت سو، او بو بیا خپل د خپل شخصیت جوړونکی و چې د نور څخه ځان ته امتیازات نه غوښتل بلکې د خپل اعمالو لارې دا امتیازات ځان ته ورکړي وو. بو بایدن د ډلیویر د ایالت پخوانی لوی سارنوال وو، او یوه اونۍ مخکې د دماغ د سرطان په ناروغۍ د 46 کالو په عمر مړ سو. د چین د یانګسي په سیند کې د غرق شوي کښتۍ په سپرلیو کې د وژل شوو کسانو شمیر په داسې حال کې 369 تنو ته رسېدلی دی چې دغه کښتۍ د جمعې په ورځ د سیند د تل څخه راوچته کړای سوه، او د ژغورنې کارکوونکو د هغې بیلې برخې وکتلې. دغه کښتۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د سخت طوفان په وخت کې غرق سوه، او تر اوسه پورې یوازې 14 تنه سپرلۍ ژغورل شوي دي. چارواکو وویل چې نور نو د دې هیڅ چانس نشته چې د دې کښتۍ په سپرلیو کې دي، چې ټول شمیر یې 465 تنه وو کوم څوک ژوندی پاتې وي. د ژغورنې چارې هم د سختو بادونو او بارانونو له کبله د ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه چې د سیند د اوبو جریان دومره تیز او چټک دی چې کښتۍ د پیښې د ځای څخه تقریبا 3 کیلومتره لیرې وړې ده. د سودان دولتي تلویزیون پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس عمر حسن البشیر نوی حکومت جوړ کړی، او د دفاع، بهرنیو چارو او د تیلو نوی وزیران یې ټاکلي دي. په ښاغلي بشیر باندې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنګي جنایاتو تورونه لګېدلي، او له همدې کبله د نیولو او محاکمې کولو هڅې کیږي، خو هغه د تیرې سې شنبې په ورځ د سودان د جمهور رئیس په توګه د یوې بلې 15 کلنې دورې دپاره د لوړې مراسم ترسره کړل. دولتي تلویزیون وویل چې محمد زاید به د سودان د تیلو وزیر، ابراهیم غندور به د بهرنیو چارو وزیر، او ډګر جنرال مصطفی عثمان عابد به د دفاع د وزیر کفیل وي. یو اویا کلن بشیر د لوړی د مراسم په وخت وعده وکړ چې د اداري فساد او رشوت خوري سره به مبارزه وکړي، اقتصاد به ښه کړي، او د لویدي سره به اړیکې د هغه په قول بیرته خپل عادي حالت ته راولي. هغه دا هوډ هم وکړ چې د سودان درو بیرو سیمو شینیل، دارفور او کوردوفان ته به چې هلته وسلوالې ډلې د ده د راپرځولو دپاره جنګیږي سوله راولي. جمهور رئیس بشیر خپل هغه پیشنهاد بیا تکرار کړ چې هر وسلوالې هغې ته به چې د سولې د خبرو په بهیر کې شامل سي بشپړه عفو اعلان کړي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر وچیچ امریکا ژغ ته ویل دي چې د هیواد دې ته چمتو دی چې د امریکا د غوښتنه ومني چې وایي د روسیې په ګاز باندې دي اتکا کمه کړي. ښاغلی وچیچ په واشنگتن کې د امریکا ژغ سره په یوه مرکه کې وویل چې سربیا غواړي د انرژي نوري منابع او پایپ لاینونه ولټوي چې د هنګري او کرویشیا له خاورو څخه سربیا ته ګاز راورسوي. د سربیا د مشر په توګه د امریکا متحده ایالاتو ته دا د ښاغلي وچیچ لومړنی سفر و. هغه د خپل دې سفر په وخت د امریکایي چارواکو سره وکتل. هغه امریکا ژغ ته وویل چې امریکایي چارواکو د ته ویلي دي چې د اوباما حکومت د بلګراد حکومت هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي په اروپایي اتحاد کې شامل سي. هغه وویل چې ما چې د امریکایي چارواکو سره کتلی دي، هغوی غواړي اروپایي اتحاد دې ته وهڅوي چې په دغه اتحاد کې د سربیا د شاملېدو په اړه خبرې شروع کړي. د امریکا سره به زموږ متقابل تفاهم زموږ سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحاد کې ژر شامل شو. د سربیا صدر اعظم ویل چې واشنگتن د دې هدف په ترسره کولو کې موږ ته ډېر زیات اهمیت لري. دا و د دې ساعت خبرونه.
د دې ساعت خبرونه واوریدل. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وای چې د ښار سازۍ د وزارت شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوی له هیواد نه تښتېدلي دي. د دغه کمیسون رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې د شپږ کسان د ورځې مخکې تاجکستان ته پتیښته بریالی شو. پام وکړئ نور تفصیل د کابل نه د قسیم سولمل په ریپورت کې.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلی څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر حکم چې ولسمشرې ورکوي باید په جدي توګه وڅاري. نوموړی په اداري فساد د ځینو مقاماتو تورنول او بیا د هغوی په اړه د څېړنو حکم یو نمایشي عمل بولي وایي چې دا ټول موارد په جدیت نه تعقیبېږي.
نور دی بې ځایه اوامر نه صادروي. ملت په دې تشریفاتي خبرو باندې چې موږ غوایا د فساد لورو اراده لرو، دا اراده نه ده. انوزم د مافیا پر موږ باندې نورم جرأت پیدا کوي چې هغه د زیر جمهور امر کوي موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نسی نیولای، ام تشتیدلای شو، ام خیانت کولای شو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د شهر جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځندولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د شهر جوړونې رئیس احمدشاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانی د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا پنځه میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده شوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه سل میلیونه ډالر لوړ شودل شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حال کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د شهر جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي د شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللي دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هر ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضرېږي.
د شهر سازی او مسکن وزارت هغه شپږ رئیسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته تحقیق لپاره معرفي شوي وو، د هغو نه درې کسان روزمره څارنوالۍ ته حاضرېږي، تحقیقونه ادامه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تازه څېړنو له مخې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد له امله لومړی او د قانون د نه عملي کېدو په خاطر دوهم بد هیواد دی. یو شمېر خلک انتقاد کوي چې حکومت د اداري فساد په قضیو کې تر ډېره مصلحت کوي. دوی وایي که د دغه پدیدې په وړاندې جدي مبارزه وسي او د قانون له مخې عمل وسي نو هیڅوک به هم د فساد جرأت ونه کړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل. د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ په کابل کې د پارلمان د ودانې مخې ته مظاهره وکړه او له دولتي چارواکو نه غوښتل چې د شینډند ولایت ته چې د شینډند ولسوالۍ ته د ولایت درجه ورکړي. په مخکې له کابل نه د ازادۍ رادیو د خبريال یوسف خان زدرن رپورټا.
د هرات د شینډن ولسوالۍ د اوسیدونکو دا غوښتنه چې دا ولسوالۍ د په ولایت بدل شي څو ځله تکرار شوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړل شوی. د شینډن اوسیدونکي وایي چې دلته موجود اداري واحدونه د خلکو ستونزې نشي اورولی او حکومت ته پکار ده چې د ولسوالۍ مساحت او نفوس ته په کتو دا سیمه په ولایت بدله کړي. د دې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي د شنبې په ورځ د افغانستان ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د شعارونو په ورکولو سره له دولته غوښتل چې ورسره شوي ژمنې عملي کړي.
شندان باید ولایت زی بخ بل حق والو
مظاهره کوونکو ویل دوی د جمهور رئیس له دې پریکړې سره مخالف دي چې ویلې د شینډن به په دریو ولسوالیو بدل کړي. دوی وایي ته زیاد شینډن د خلکو ستونزه نشي حل کولای او ټینګار کوي چې ولسمشر باید د کمپاینونو د محال هغه ژمنه عملي کړي چې ویلې و شینډن به په ولایت بدل کړي. د مظاهرې و تنظیمونکي غلام فاروق شینډنوال په پریکړه لیک کې وویل که شینډن ولایت شي د لویدیځ زون په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د شینډن خلک په نوموړې ولسوالۍ کې د امنیت غوښتونکي دي چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شینډن ولسوالۍ په ولایت بدل شي. د شینډن ولسوالۍ ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یووالی له منځه وړي او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډ واټ کړي. نو دا کار زموږ لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه د شینډن تجزیه به په ولسوالیو ونه منو.
د شینډن ولسوالۍ د هرات لشپاړس ولسوالیو څخه یوه ده چې د دغې ولایت په جنوب کې پرته شاوخوا 22,000 کیلومتره مساحت او نږدې 1,000,000 اوسیدونکي لري. جمهور رئیس اشرف غنی نږدې 10 ورځې وړاندې هرات ته په سفر کې ژمنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره به دا ولسوالۍ په څو نورو واحدونو وویشي. د مظاهره کوونکو دا غوښتنه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د شینډن د خلکو د ستونزو د حل لار دا چې دا ولسوالۍ په څو نورو ولسوالیو وویشل شي.
شینډن د ولسوالۍ د محترم اوسیدونکو غوښتنه هم همدا ده چې هلته د خلکو هغه اداري مشکلات حل شي، یعنی د خلکو لپاره د خدماتو عرضه په ښه شکل سره صورت ونیسي. نو کله چې هلته اداري واحدونه زیات شي دا مشکل هلته حل کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لاتماب جمهور رئیس میزورګان خپلواکې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې د شینډن ولسوالۍ د اداري واحدونو د زیاتولو لپاره هغه خپل کار شروع کړي.
نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی او ډېر ضربه د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې اداره چمتو کړې طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې غړو بیا مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې به یې لاړونده چارواکو سره شریک کړي او د مجلس په عمومي غونډه کې به پرې بحث وکړي. دوی وایي د شینډن ولسوالۍ مساحت، نفوس او جغرافیایي موقعیت دا ایجابوي چې خلک دې ورته غوښتنه وکړي او باید هم حکومت د خلکو ضرورتونو ته په پام پریکړه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو مهم خبرونه. طالبانو د بدخشان ولایت د امکان ولسوالۍ نیولې ده. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو پرون د شنبې په سهار په 5 بجو په دغه ولسوالۍ باندې له دریو خواوو نه برید کړی و. د امکان ولسوالۍ څه موده مخکې هم د طالبانو په لاس کې لوېدلې وه چې بېرته دولتي ځواکونو ورنه ونیوله. په داسې حال کې چې د جرمني د الپاین په تفریقا کې د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو د ورځنۍ علي غونډه شروع کیږي، په زرګونو کسان چې د کاپیټالستانو مخالف د سولې فعالین او انارشستان پکې شامل وو د غونډې په خلاف احتجاجي مظاهرې وکړې. پولیس وایي چې تقریبا د 4,000 نه نیول تر 5,000 پورې کسانو په دغه مظاهره کې ګډون وکړ، خو 20,000 امنیتي ځواکونه د غونډې د امنیت د ساتلو لپاره موظف شوي وو. له بلې خوا دا دوهم ځل دی چې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. کله چې پروس کال روسیې د یوکرین د کریمیا په ټاپو وزمه باندې قبضه وکړله، نو د لویدیځو قدرتونو سره اړیکې خرابې شوې. د متحده ایالاتو حکومت وایي چې تحقیقونکي په هغه خطر باندې ښه آګاه دي چې د سایبر سیکیورټي په ارتباط باندې د امریکا د حکومت کمپیوټرونه ورسره مخامخ دي. او ملګری ملتونه وایي چې د حوثي یاغیانو او د تابع شوي حکومت ترمنځ به د جون په 14 په جنیو کې د سولې مذاکرات پیشي. په عین وخت کې د شنبې په ورځ د سعودي عربستان چارواکو ویل چې قواوې د سکډې او توغندۍ شتلې دي چې د یمن د خاورې نه د سعودي عربستان په جنوبي لویدیځ سیمه باندې ورشي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ځان چمتو کړ. د امریکا خبريال لویس رامیرز په دې اړه یو ریپورت را لېږلی دی چې اوریدو ته ساسې پام راړو.
د امریکا ولسمشر د نړۍ د ووسترو سنتي هوادونو یا د جی 7 هوادونو سره دا وخت د جرمن په الپس کې دی. د دغه وو هوادونو خبرې اترې به سبا یعنی د یک شنبه په ورځ شروع کیږي. په دغه غونډه کې به زیاتره خبرې د اقلیم په بدلون او په اقتصادي مسلو باندې وشي، خو داسې ویل کیږي چې دې ځله د یوکراین په مسله او د اسلامي دولت د ډلې په حق باندې زیاتره خبرې کېدی شي. د نړۍ د دغو وو سترو هیوادونو نه ځینې هغه هیوادونه دي چې دا وخت د اسلامي دولت په خلاف د ائتلافي ځواکونو برخه دي او د هغوی په خلاف باندې په سوریه او په عراق کې هوایي بریدونو کې برخه اخلي. د یادونې وړ ده چې په ورستیو کې رمادي په عراق کې نیول شوی دی. د هغې نه وروسته دغه هیوادونه اوریدل غواړي چې د اوباما د راتلونکي لپاره د اسلامي دولت د ډلې د مخنیوي په خاطر باندې څه ستراتیژي ده. د یادونې وړ ده چې په ورستیو کې رمادي نیول شوی دی او د دغې نه وروسته د اوباما د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په ستراتیژي باندې ځینو خلکو انتقادونه کړي دي. په دې برسیره د یوکراین په مسله باندې به هم زیاتره خبرې وشي. امریکا دا تایید کړی ده چې په ورستیو کې د هغوی د کوششونو باوجود ولادمیر پوتین د یوکراین په هکله په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش انست وایي
د اقتصادي فشار چې په روسیه باندې اپلای
په وروستیو کې چې موږ په روسیې باندې کوم اقتصادي بندیزونه لګولي دي، د هغې نه وروسته هم د ولادمیر پوتین د یوکراین په هکله په ستراتیژۍ کې بدلون نه دی راغلی. موږ په وروستیو کې دغه ولیدل چې روسیه د یوکراین خپلواکي نه مني او په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه مداخله کړې ده. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د دغو مسایلو حل د خبرو اترو د لارې په کار دی. د یک شنبه د ورځې د جی 7 په غونډه کې به اوباما کوشش وکړي چې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه پراخ کړي. په روسیې باندې فشار اچول او هغوی ګوښه کول په ډیپلوماتیکي توګه ډیر پیچلی مسله ده، ځکه چې په ورستیو کې کله چې امریکا د ایران سره د اټومي وسلو په سر باندې خبرې کولې نو روسیې په دغه مسله کې مرسته کړې ده. په دې برسیره باندې روسیې په سیریا باندې هم فشار اچولې او چې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه دی لاس واخلي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دغه یو ډیر مثبت رول و. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیې ته ورغلو او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم ملاقات کړه. په دغه غونډه کې به دغه مسلو برسره د افریقا په مسلې باندې هم خبري وشي. په نایجیریا کې د نوی ولسمشر محمد بوهاري د بوکو حرام د ډلې په خلاف باندې نورو مسایلو د مثال په توګه د ایبولا په حق باندې به هم خبري وشي.
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو څېړنه
د خبرترو گفت و شنود د نن شپې د خبرونې موضوع د طالبانو او افغانانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات. آیا دغه مذاکرات به د سولې لپاره لار هواره کړي؟
این سلسله دیدارها چی تفاوت با مذاکرات قبلی دارد؟
هر ماکام دشنبه نه تر پنجشنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه گفت و شنود خبر اتری.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هند په تیرو څو کالو کې په جنوبی آسیا کې خپل د سیمایز مشرتوب رول قوي کړی دی. هند په څرګنده توګه د افغانستان د حکومت سره کار کړی دی چې د هیواد په بیا ودانولو کې ورسره مرسته کوي او د افغانستان سره یې د همکارۍ په برخه کې یو شمیر موافقې لاسلیک کړي دي. هند زیار استلای ده چه سمایز اقتصادی انسجام انا پیوره کری چه پا ده که ده پاکستان سره ده تجارتی روابط و عادی که دل هم شامل دی. هند پا ده ورسته وقتو که پا نیپال که ده طبقهون که زلزله نو رستا د مرستو پر سوالو کې په چرمه جفه کې ولاړو او د 1598 موادو سره یو ځای په سلګونو د پلټنې ژغورنې او طبي کارکوونکو دغه هیواد ته واستول چې د خاور خزلو نه یې په زرګونو کسان په راستلو کې مرسته وکړله. د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارد هوګلند ویلي همدا علته چې امریکا د هند سره خپلې ستراتیژیکې انډیوالۍ ته پراختیا ورکوي. هند نه یوازې دا چې د سیمه ییزه جغرافیا په لحاظ نه مهم دی او نه یوازې دا چې په نړۍ کې داسې مهم اقتصاد لري چې په چټکۍ وده کوي، مګر دا داسې یو هیواد دی چې موږ ورسره ډیر ګډ ارزښتونه لرو او ډیرې ګټې مو ورسره شریکې دي. د تیر کال د انتخاباتو نه را په دې خوا چې نریندرا مودی وګټله او صدر اعظم شو، روابط لا نور قوي شلو. د دوه غونډو په وخت کې چې وای د تیر سپتمبر په میاشت کې په واشنگټن ډی سی او بلې د جنوري په میاشت کې په نیو ډیلی کې انه وشوله جمهور رئیس باراک اوباما او صدر اعظم مودی انه پریکړه وکړه چې داسې شرایط برابر کړي چې د امریکا او هند تجارت 15 برابر ازیاد شي چې 1500 میلیارد ډالر ته ورجک شي. د مودی حکومت د اپریل په میاشت کې خپل نیت څرګند کړ چې غواړي خپل نړیوال صادرات دوه برابر کړي چې د 2000 کال پورې 900 میلیارد ډالر ته ورسیږي چې په دې کې اجناس او خدماتونه دواړه شامل دي. په عین وخت کې جمهور رئیس باراک اوباما اعلان کړ چې امریکا غواړي یو شمیر مشخص ګامونه وچت کړي. لومړی دا چې د امریکا صادراتي او وارداتي بانک به تر 1 میلیارد ډالرو پورې د امریکا هغه صادرات تمویل کړي چې هند ته یې کوي. د پانګې اچونې خصوصي شرکت چې په خارج کې سرمایه ګذاري کوي چې په درس هند کې وړو او د منځنۍ طبقې کاروباریانو ته پورونه ورکوي. توقع ده چې د دې پورې کچه څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي چې په هغو کلیوالو او ښاري مارکیټونو باندې به ولګیږي چې پرمختګ یې نه دی کړی. په نتیجه کې به د امریکا د تجارت او پرمختګ اداره په هند کې د نوې انرژي په سکتور کې د پانګې اچونې کچه نږدې 2 میلیارد ډالرو ته ورجګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند ویلې د سیمې په باره کې د هند سره د نظر شریکول یو وړ شی نه دی. د دواړو مشرانو تر منځ لیدنې کتنې د محتویاتو په لحاظ تاریخي او استثنایي و، په خاصه توګه زموږ د ستراتیژیکي انډیوالۍ، زموږ د امنیتي همکارۍ، زموږ د اقتصادي اړیکو، زموږ د پاکې انرژۍ او د چاپیریال د هدفونو په لحاظ.
او دا هم د کابل او د افغانستان د څو نورو کورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب. کابل د تودوخه لوړه درجه 30، ټیټه 11 درجه. جلال آباد لوړه 30، ټیټه 21 درجه. کندهار لوړه 21، ټیټه 21 درجه. مزار شریف لوړه 41، ټیټه 40 درجه. هرات لوړه 30 درجه، ټیټه 21 درجه. اسدآباد لوړه 20، ټیټه 13 درجه. پېښور لوړه 41، ټیټه 20 درجه. کوټه لوړه 15، ټیټه 15 درجه. خوست لوړه 30، ټیټه 40 درجه. غزنی لوړه 19، ټیټه 21 درجه. قدر منوریدونکو، زمونږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.